درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. فایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو شارج دافیر دان براون وایي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ نوی اجرایوي فرمان د بهرنیو هیوادونو د بې دلیل توقیف څخه د امریکایي اتباعو د ساتنې لپاره یو بېساری اقدام دی. هغه د سپتمبر په ومه د یکشنبې په ورځ په اکسپانه کې په یو پیغام کې خبرداری ورکړ چې دا ډول توقیفونه به سختې پایلې ولري. خاغلی براون د طالبانو د نوم اخیستلو پرته لیکلی دی چې دا فرمان یو واضح پیام رسوي چې که تاسو هڅه وکړئ چې یو امریکایي تبع د معاملې لپاره د وسیلې په توګه وکاروئ، نو تاسو به له سختو پایلو سره مخ شئ. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه تور لیست کې شامل کړي چې په ناحقه امریکایي اتباع توقیف کوي. تر دې مخکې د ترامپ ادارې د طالبانو لخوا د نیول شوي افغان امریکایي تبع محمود شاه حبیبي د خوشي کولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د ښاغلي حبیبي نیول چې پخوانی نظام کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې مشر وو رد کړي او ویلي دي چې د هغه د ځای په اړه هیڅ معلومات نه لري. د ترامپ ادارې د حبیبي د موندلو لپاره $500,000 جایزه هم اعلان کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ حماس ته وروستۍ خبرداری ورکړې دی او له دې ډلې غوښتنه کړې چې د اسرایلي یرغمل شوي کسانو د خوشي کولو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. ترامپ د سپتمبر په ومه د یکشنبې په ورځ په خپل سوشل تروت ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې اسرائیلیانو زما شرایط منلي، د حماس لپاره وخت دی چې دوی هم ومني. اسرائیلي رسنیو د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر حماس ته د اوربند نوی وړاندیز کړی دی. د پلان له مخې حماس به د اوربند په لومړۍ ورځ ټول 8 پاتې اسرائیلي ارغمل خوشی کړي، په بدل کې به یې اسرائیل هم زرګونه بندي فلسطینیان خوشی کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې له تازه لوی هوایی برید وروسته د متحده ایالاتو د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. د بی پیلوټ الوتکو په دغه برید کې چې وړ مشبه وشو، د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د مسکو د بشپړ یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یوه دولتي ودانۍ په نښه شوه. ولسمشر زلنسکی تیره شپه په خپله ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوا نن ورځ د دې برید په وړاندې پراخ غبرګون شتون ولري. هغه وویل موږ د امریکا لخوا د قوي غبرګون په تمه یو، د هغه څه دي چې ورته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوا یې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره یې د خپلې ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي، په دې وروستیو کې له دې امله چې د کرملین مشر اوربند او زلنسکي سره مستقیمې خبرې رد کړې مایوسه شوی دی او په ماسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو ګواښ کړی، خو تر اوسه یې کوم عملي اقدام نه دی کړی. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سه شنبې د هانګ کانګ لوبډلې په وړاندې د آسیا شل اووریزه کرکټ جام لومړۍ لوبه وکړي. دا سیالي به د متحدو عربي اماراتو په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بي ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبې کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې به په الف ګروپ کې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون یکشنبه د آسیا جام په درشل کې د درې اړخیزې سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شوه. دغه لوبې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عربي اماراتو ترمنځ وشوې. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. په کونړ کې زلزله ځپلي خصوصا ماشومان او ښځې له سختو رواني ستونزو سره مخ دي.
بس خوبونه اینا بس خوبونه اینا چه زنزله یه بس منده یه ویره یه زغاره ما چه بگه زنمون بلتر تا انتخاب چه زگل تا جنو چه یه گلتا
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د ناورین په اړه د نړیوال ټولنې بې پروايي په نړیواله کچه د ښځو حقوقو ته پاملرنه کمزوري کوي.
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشری حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ اهمیت
کابل میشت یو شمیر خزی او نجونې د عامه ترانسپورت وسایطو ته د لاسرسي په اړه د طالبانو له محدودیتونو سره ټکوي.
یو نیم ساعت په سړک انتظاروم چې بالاخره یوه کورنۍ پیدا شوه، ورسره ملګری شوم او ناوخته کور ته راورسیدم.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر په کیف باندې د روسیې د پرونی برید په اړه د امریکا د غبرګون غوښتنه کړې ده. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې د افغانستان په ختیځ کې لورستي زلزلې اغیزمن خلک له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې رواني ټولنیزې مشورې لا هم محدود دي او ټینګار یې وکړ چې د رواني ټولنیزو ملاتړ خدماتو زیاتوالی خورا مهم دی. له زلزلې یو شمېر اغیزمن شوې کورنۍ هم په کونړ ولایت کې د دوامدار ویرې، بې خوبۍ او د شپې بدو خوبونو لیدو شکایت کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کې لورستي ویجاړونکو زلزلې ورسته د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو په ځانګړي توګه خزي او ماشومان وایي چې زلزلې او ورستي ټکانونو له امله رامسته سوي رواني ستونزو او ویرې د دوی وضعیت خورا ستونزمن کړای دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د زلزلې زیانمن لسکلان عبدالواحد د یک شنبه په ورځ د سپتمبر په اومه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خوب او ویښه کې له زلزلې ویریږي. په ورته وخت کې دولس کلن میرویس چې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی او د شپږم ټولګي زده کوونکی دی وایي چې د شپې په آرامه خوب نسی کولای. په کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلو ښځو چې نوی غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي، ازادي راډیو ته وویل چې په بد رواني حالت کې دي، له کوچني ټکانه هم ویریږي او ماشومان یې هر شیبه زاړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له زلزلې د ژوندي پاتې شویو کسانو لویه برخه له سخت رواني زیانونو سره مخ دي. ډبلیو ایچ او د یک شنبه په ورځ د سپتمبر په اومه د افغانستان د ختیځ زلزلې په اړه په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په زلزله ځپلو سیمو کې رواني مشورې او ټولنیز ملاتړ خدمات لا هم محدود دي او ټینګار یې کړی چې د اوږدمهاله رواني پایلو مخنیوي لپاره د رواني ټولنیزو خدماتو بیړنۍ اړتیا زیاتوالی اړین دی. د سازمان زیاته کړي چې د دې وضعیت تر رسیدنې لپاره دوی د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ او د ننګرهار ولایتي روغتون ته د رواني روغتیا او ټولنیزې پاملرنې دوه ګرځنده ټیمونه لیکلي چې انفرادي او ډله ییزې مشورې او لومړنۍ مرستې چمتو کوي او په ټکو یې هغه خلک چې تخصصي درملنې ته اړتیا لري روغتیايي مرکزونو ته راجع کوي چې تر دې دمه له 400 ډېر د مشورې او راجع کولو قضیې ثبت کړې دي. یو سوداګر او مرستندوی فعال قاری عزیز رحمان چې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره له خپلې کورنۍ سره له کابله کونړ ته تللی وایي چې ډیری خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو او میرمنو له زلزلې وروسته رواني زیان لیدلی چې ډیری چغې وهي، زاړي او حافظه یې کمزورې شوې ده. نوموړي د کونړ ولایت له څوکۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د لا زیاتو خدماتو وړاندې کولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
ماشومان دي یا زنانه دي، هغوی بعضی پکې بیخي داسې دغه دومره زیات شوی وو د رواني تکلیفه چې کله به د زلزلې ټکان وشو د هغې نه وروسته یو ساعت تر دوو ساعتونو پورې هغوی به چغې والې، تر هغې پورې به چغې او ژړلې چې څو پورې به بله جټکه نه وراغلې. دلته رواني تکلیف دومره زیات شوی دی چې عام خلکو سره ته خبره کوي، خپل زوی نوم هم تېري، د زوی نه د پلار نوم یری د ماشوم نه د مور نوم یری د مور نه د ماشوم دغه چی یری ته به تو استاسو نوم دې دوه دقیقې دې کیروسته به تاسو جواب درکې.
د روغتیا نړیوال سازمان په یو نوی راپور کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې لامل څلور اتیا زره کسان اغیزمن شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO لومړنۍ موندنې ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې په څلور ولایتونو کې لږ تر لږه 14 روغتیایي مرکزونه د زلزلې له امله زیانمن شوي او له 2200 څخه ډېر ټپیان په 100 روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي چې تر ټولو لوی شمېره یې د ننګرهار ولایت په مرکزي روغتون کې وه چې د ټپیانو 85% نارینه 24% ښځې او نجونې او له 10% څخه ډېرې د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور کې راغلی چې روغتونونه لا هم د ناروغانو له ګڼې ګوڼې سره مخ دي او د ټپیانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د درملو او طبي اسانتیاوو دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. د تېرې یکشنبه په شپه د اګست 23 د ریختر په کچه د شپږو درجو ناڅاپي زلزلې په پایله کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې درانه تلفات او لوی مالي زیانونه واوښتل. د طالبانو حکومت ویلي چې په کونړ ولایت کې په دې پیښه کې له 2200 څخه ډېر کسان مړه شوي، د 3600 څخه ډېر نور ټپیان او له 6200 څخه ډېر کورونه ویجاړ شوي دي.
بلخوا په کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو حیواناتو د را ایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کمو اقداماتو په ډیرو کمو امکاناتو اقدام کړی دی. د دغه ریاست د وترنری او مالداری خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره مرکه کې وویل ګڼ غټ او وړ څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. د دغو حیواناتو د راټولولو او ښخولو په برخه کې د نړیوالو مؤسسو په همکاري هم ټینګار وکړ. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو هم ویلي چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او که عاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. له ډاکټر غالب سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له امله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
صحیح سر چې موږ رابطه نشو هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله بوی او تعفن شته دی. دا تقریبا نن شپږمه اوومه ورځ او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلیرویشت ساعته وخت په زیات شي هغه خپله هغه بکټریاوې چې دي داخل کې تجمع کوي او بالاخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي هغه حیوان چې کوم دی شکیږي د منځه ځي.
ښاغلی مسعود د دغه وضعیت د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ولسوالي ده، بله د څوکۍ ده او درېمه ولسوالي د چپې درې ده. هلته موږ خپله تقریبا پاره ولسوالۍ شپږ نفره اداري پرسونل لرو، هغه موږ انتقال کړي دي ساحې ته او وخت په وخت موږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د 2000 شاوخوا کې وړ او غټ حیوانات دي چې هغه ګډې وسی دي. نو د دغه د تپاسوخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه منګل د ډیسپوزل پروګرام مخکې وي سو د پیو سره رابطه شوی و چې منګه انکشافي او ادی بودیجن لرول دا ریاست کې. نو هغه د لپاره بیا منګه عقلن په هغه کم امکاناتو باندې چې پیو موږ سره مالی همکاري وکړه لس نفر مزدوران چې هغه ته خپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړل شوی دی او ورسره زمونږ څلور نفر ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمیان دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي او هغه لس نفر د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورونو په منځ کې پراته دي، کوم چې پټ دي خو به پټي هغه به لاندې پراته هغه به وروسته راوځي، خو دا کوم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي د هغې د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړی ده. نفر انتقال شوی دی هغه به د محل د خلکو لخوا نه را غونډېږي، مشخص اشخاصو لخوا نه. هلته به په یو ځای کې دفن کېږي، خاوره به او چونه به چول کېږي، بیا به خاوره چول کېږي. د هغې دپاره موږ عاجل اقدام دغه کړی دی. اوس پیرو دپاره موږ سره نور داسې امکانات نه شته، اګر چې دې ته اوس تعداد زیات په کارو چې موږ زیات خلک لګلی خو د پیسو امکانات نه شتون له وجې موږ دغه لس نفره په مزار دره کې اچولي، خو لا چوکۍ ته لا موږ کسان نه دي لیږلي. امکان لري چې چوکۍ ته یو ټیم جوړ کړو، هلته انتقال شي او چپه دره کې چې کوم دي عامو خلکو لګیا دي هغوی هغه حیوانات ښخوي. چونه هغه ساز موږ نه لرم ده، اولته د حیواناتو د طرفاتو د تعداد لږ کم دی. نو په دغه برخه کې موږ عاجل اقدام کړی انشاءالله.
مسعود صاحب، که په وخت دغه وضعیت ته رسیدنه ونیشي څومره د تشویش وړ خبره ده دغه، او پایلې به یې ښې نه وي؟
که چېرته خدای نخواسته په وخت باندې سره غم ونه خوړل شي، دلته چې کوم دی دوه فاجعې رامنځته کېږي. یو انساني فاجعه ده چې دغه حیواناتو نه، یو ته د امراض دي، زونوټک ډیزیز دي چې هغه انسانانو ته انتقالیږي، او ځکه هغې سره سروکار لري هغه ساحه کې. نو دویمه خبره داده چې حیوانات ته کم سالم حیوانات چې په ساحه کې اوسیږي، چون دغه غریزه منتقره زیات حیوانات لري، کم چې ژوندي پاتې شوي دي، نو هغې ته هم دغه ساري ناروغۍ انتقالیږي. نو دلته چې کوم دی، عام انسانان په مرض اخته کېدای شي، عام حیوانات په مرض اخته کېدای شي. نو دا ډېره جدي ستونزه ده، او د دې د مخنیوي لپاره که په عاجله توګه موسساتو او خپل منګه دولت په وخت سره اقدام ونکړو، خدای نخواسته یو بل ناورین، یو بل فاجعه به رامنځته شي.
د کونړ د کرنې د ریاست د ویترنری او مالداری امیر ډاکټر مسعود غالب ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې له تازه لوی هوایی برید وروسته د متحدو ایالاتو د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. د بی پیلوټ الوتکو په دغه برید کې چې وړ مشبه وشو، د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د مسکو د بشپړ یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یوه دولتي ودانۍ په نښه شوه. ولسمشر زلنسکی تیره شپه په خپله ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوا نن ورځ د دې برید په وړاندې پراخ غبرګون شتون ولري. هغه وویل موږ د امریکا لخوا د قوي غبرګون په تمه یو، دا هغه څه دي چې ورته اړتیا ده. زلنسکی زیاته کړه چې روسیه هڅه کوي چې د خپلو بریدونو په دوام اوکراین ته لا زیات تاوان ورسوي، او په دې کې د نړیوالو اراده آزمایي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوا یې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره د خپلې ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي، په دې وروستیو کې له دې عمله چې د کرملین مشر اورمند او زلنسکی سره مستقیمې خبرې رد کړي، مایوسه شوی دی. ترامپ د اوکراین په سیمو باندې د روسیې له شدیدو بریدونو وروسته ویلي دي چې له پوتین سخت ناهیلی شوی دی، او په مسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو ګواښ کړی، خو تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی کړی. ترامپ د یکشنبې په ورځ دې ته اشاره وکړه چې په مسکو باندې بندیزونو لګولو ته نږدې شوی دی، خو جزئیات یې ورنه کړل. کله چې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال لخوا وپوښتل شو چې آیا آماده دی چې په مسکو باندې د دوهمې مرحلې بندیزونو لپاره اقدام وکړي، په ځواب کې همدومره وویل چې هو زه یم. واشنگتن او د کیف لویدیځو ملاتړو هیوادونو لا دمخه په اوکراین باندې د روسیې له یرغل وروسته په مسکو مالی بندیزونه لګولې دي چې د روسیې اقتصاد یې اغیزمن کړی دی. د امریکا ځانګړي استازي کیت کیلوګ په اکسپرنل لیکلي دي چې په کیف باندې د کرملین تازه مرګونی برید څخه داسې نخ کاری چې روسیې غواړي دا جګړه په ډیپلوماتیک ډول پای ته ورسوي. هغه لیکي چې داسې ښکاري چې روسیې په خپل دغه برید سره چې د جګړې د پیل راهیسې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي، او د لومړي ځل لپاره د اوکراین د کابینې دفترونه پکې په نښه شول، د جګړې شدت ته مخه کړې ده. د یکشنبې د ورځې په لومړیو ساعتونو کې روسیې په اوکراین باندې د 800 څخه زیاتو بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله برید وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا یو نوی ریکارډ دی. چارواکو ویل چې په کیف کې د روسیې ډرون الوتکو د استوګنې د دوه لوړ پولیسو ودانیو ځینې برخې تخریب کړې او څلور کسان یې ووژل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د ناورین په اړه د نړیوالې ټولنې بے پروايي کولای شي په نړیواله کچه د خزو د حقوقو کچه کمزوري کړي. د دې سازمان د خزو د برخې مسؤل هیدر بار له ازادي رادیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې که په دې برخه کې پیاوړی او هدفمند غبرګون ونه ښودل شي پایلې به د افغانستان له پولو اخوا محسوس شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان جونې او میرمنې او د دوی د حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې غلي پاتې نشي او په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د بشری حقوقو څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د خزو د حقوقو د بحران په اړه د نړیوالې ټولنې د پیاوړي او هدفمن غبرګون نشټواله به په نړیواله کچه د خزو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. د دې بنسټ د خزو د برخې مسؤل هیدر بار د افغانستان اوسنۍ وضعیت په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو د ټینګښت لپاره لوی ازموینه بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل:
Our team at Human Rights Watch
موږ د بشری حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري. موږ جدي اندېښنه دا ده چې که نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه چې اوس مهال د خزو د حقوقو لاړ خلی جدي بحران سره مخ دی جدي غبرګون ونه ښيي، نو دا به په نړیواله کچه د خزو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. له بده مرغه فکر کوم چې اوس مهال دغه ډول یو وضعیت روان دی.
نوموړي ویل په رسمي ډول د یو نړیوال جنایت په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندل به اسانه چاره نه وي، خو په خبره په دې برخه کې د افغان خزو کوششونه د هڅې ګړندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي که نړیواله ټولنه د دوی د وضعیت په اړه بې پروا پاتې شي نو افغان ښځې به په راتلونکي کې له بشپړې ویجاړې سره مخ شي. یوې نجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ترې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو حق اخیستل شوی د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د هرې ورځې په تېرېدو احساس کوم چې افغان جونې هیریږي. زموږ د اوسني وضعیت په اړه نړیواله ټولنه په بشپړ ډول چوپه خوله ده او د نړیوالې ټولنې دا بې پروايي چوپتیا او د عمل نشټوالی زموږ لپاره جدي بدې پایلې لري، ځکه موږ ریښتینې خواخوږي او ملاتړ ته اړتیا لرو، نه یوازې خبرو او ژمنو ته. که نړۍ زموږ په وړاندې بې پروا پاتې شي، نه یوازې نن ورځ له لاسه ورکوو، بلکې په راتلونکي کې هم له بشپړې ویجاړۍ سره مخ کیږو.
د خزو د حقونو یو شمېر فعالان هم په نړیواله ټولنې غږ کوي چې د افغان خزو او نجونو د ریښتینې ملاتړ په هدف پر طالبانو فشارونه راوړي. د خزو د حقونو فعالې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل: د نړیوالو ملاتړ باندې واجد د افغان خزو د حقونو د بشپړ سقوط مخاوني سي، بلکې په نړیواله کچه باندې وي خطرناکي بیلګي مخاوني ول شي.
البته چې
نړیواله ټولنه باید د افغان خزو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي، د پناه غوښتونکو لپاره خوندیلارې برابرې کړي، د افغان خزو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیک فشار زیات کړي.
افغانستان
اقدام کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو څار سازمان د رواني سپتمبر په 2مه په یو اعلامیه کې د افغان خزو نجونو د حقونو په اړه د طالبانو محدودیتونو ته اشاره ویلي و چې په دې اړه د نړیواله ټولنې ناکافي غبرګون په ټوله نړۍ کې د خزو نجونو حقونو ته جدي خطر پیښ کړي. دغه سازمان ویلي و دا وسلوالو ډلو او حکومتونو ته پیغام ورکوي چې پر خزو پراخه محدودیتونه د نړیواله ټولنې له کم غبرګون سره مخ کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم خبرداري ورکړی چې د طالبانو لوري د حساب ورکولو په برخه کې د نړیواله ټولنې ناکامي دغه ډله لا نوره هڅولي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکروسه په افغان ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز او د غلط په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار محدودیت پر افغان ښځو سخت محدودیتونه بلل کیږي. که څومره نړیواله ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر ښځو بندیزونه لري کړي او د بشري حقوقو مکلفیتونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقوقو تضمین کړي، هغه ادعا چې نړیواله ټولنې ته د منلو نه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د زیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کګلې نو مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر کابل میشت انجونی او میرمنی وایی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا لګول شویو محدودیتونو عامه ترانسپورت د لاسرسی په برخه کې لستونزو سره مخ کړی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف محتسبین ټیکسي موټرو کې موټر چلوونکو ته یوازې او محرم پرته د انجونو او میرمنو د انتقال اجازه نه ورکوي او نور خاري موټر بیا هر سیمه کې د لاسرسی وړ نه وي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف وزارت د دې شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما اختیار موتر استفاده کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما 1.5 ساعت منتظر ماندیم که یک موتر پیدا شد و ما را
دوی آن لموک در تکسی او خری موتر رو نیول واقع خیسته دی. 1.5 ساعت پس سرک انتظارم چه بالاخره و کورنی پیدا شو و سر ملگر شوم او نا وقت کورت را ورسیدم.
وید طالبان حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبینو اما ترانسپورت په ځنګړی ډول ټاکسی موټر ته د خزو لاسرسی ستونزو سره مخ کړای دی. د کابل ښار دی ولسمه ناحیه اوسیدونکو د فارماسیست چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سی. ازادي راډیو ته وویل په ځلونو د سړک پر سر انتظار پات سوی چې د لارې نور ملګری و مومي.
مشکلات خلق شده بر خانم، یعنی حتی میشه که 20 دقیقه نیم ساعت خانم استاد بارن تا منتظر موتری که
ډېرې زیاتې ستونزې ښځو ته جوړې کړې. نیم ساعت یا 20 دقیقې باید حتما په سړک ودرېږو، شاید ښځو سواری لرونکي یو موټر پیدا شي. زه د 2-3 اونۍ مخکې د افغانانو ته تللی وم، هلته یې ډېره زیاته د موضوع جدي کړې وه او ښځې یوازې ټکسي کې نه پرېښودلې. زه هره ورځ دندې ته د تګ پر مهال له دې ستونزې سره مخ یم.
د کابل ښار د اتمې ناحیې یوه اوسېدونکې میرمن هم ورته شکایت لري او وای چې دې حالت ورځ بلې ته د افغان ښځو خصوصا خارمیشتو میرمنو ژوند له ننګونو او ویرې سره مخ کړای دی. د میرمنې هم چې د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ټیکسی کې چې زه باید حتما در سره یو څوک وي، یوازې دې نه پرېږدي. زه خپل بیخي یوازې وتلی نه شم، ځکه چې ویرېږم. دا واقعا اندېښنې وړ ده تر څو به ښځې حتما ځان سره محرم ګرځوي. نارینه به کار لري، یوه میرمن هم خپل ماشوم ته ډاکټر وړلی نه شي، ډېره سخته ده.
د کابل ښار د درې میناهي و اوسېدونکو میرمن هم دا ستونزه تاییدوي. د هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
جناب پیش که میخواستم از سمت غرب کابل به ولسوالی دی سبز برم، وقتی من رفتم متوجه شدم که پیش روی را برای من اختصاص داده بودن، چون بخیه مسافرها مرتا بودن.
سموده مخکی میخوختر در کابل لویدی زده دی سبز ولسوالی تا ولارشم، چون موتر در ورخلم مخکی سیتی ما تا پریخه و زکشات نور ناری نسوار لیو چه دی سبز تا ورسیدو طالبان و موتر چلاون که ودر و اول موتر ای بویست. بیا چې موټر چلوون ته راغی ویلی چې زه ځکه درولی وم چې ولې دې د انجلۍ له محرم پرته موټر ته پورته کړی. ډېر وخت کورم چې ټیکسي خاري موټرو لکه ټونس ملي پاس او کاسټرو کې مخکې سیټ کې ښځې نه پرېږدي، چې دې کار هم زموږ لپاره ستونزې جوړې کړي دي.
په راپور کې مرکز شوې انجونې او میرمنې دا هم وایي چې ډېر ځله یو موټر کې چې یوازې یوه میرمن وي، موټر چلوونکي ورسره د څنګ خالي سیټونو کرایه هم ورناخلي، چې په خبره یې دی په اقتصادي لحاظ هم پر دوی فشار راوستای دی. دوی پرې د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دغه شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون کې چې د دوی د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی، د 3 مادې په 3، 4، او 5 بند کې محتسبینو ته دا مسؤلیت سپارل شوی چې د لیږدونکو وسایطو مسؤلین او موټر چلوونکي مکلف وګرځوي څو د قانون په ټکو بې حجابه ښځې ونه لیږدوي، نامحرمو نارینهو سره ناستې او اختلاط هم ونه کړي، او د غشان له عاقل او بالغ شرعي محرم پرته یې هم انتقال نه کړي. د یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او میرمنو نور ګڼ محدودیتونه هم لګولې دي. له 6 ټولګیو پورته په ښوونځیو کې نجونې له زده کړو راګرځولې، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړې، او دغه شان نجونې او ښځې ورزشي لوبغاړو، تفریحي پارکونو او ان ښځینه حمامونو ته د تګ اجازه هم نه لري. خو دوی تل ادا کړي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته تمنلو نه ده.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د ازادي ملما
احمد شیبریم سلامونه. محمد الله مسعود می په خبرونه کې ملمه دی. د هم لیکل کوي، هم استاد دی، هم رسم کوي او هم سپورت کوي. شاید ډیر خلک ورزش وکړي، خدای د حرفه تربیه د مختوري د دوی هر کله کوم کچیرته لمړی مسعود صاحب لتاسو واورم چې دغه مختلف شان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوی دی.
ډیر مننه خوشاله سه محترم شیبر سه پرملي قدم کې تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اړوندو ته سلامونه نه کې خلې وړاندې کوم. خوشاله سه قربان مشم محترم شیبر سه. به داسله خبره چې ما شومتوب نه مې د زین هنرونو سره ډیر علاقه و مینه مې و، نو بیا چې کله را لوي شم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ. خپل وړتیا مې وکړل چې مثال ز په کوم برخه کار کوي شم، نو بیا مې دا هنرونو سره پیل کړه. دا ځینې هنرونه داسې دي چې د یو بل سره تړاو لري، لکه انځورګری شو او خطاطی شو کنه. نو دغه علاقه او مینه او ماغو چې بس دغه لړۍ مې شروع کړ سره.
دغه مینه په ماشومتوب کې له څو وخت درته پیدا شو؟ په د مکتب په وخت کې
خبره داسې و چې ما خپل والد سره لرجان مې شو. هغه خپل یو هنرمن سړی و، هغه په وخت نه وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله، بل هغه ختم درلوده. نو اما غا دی رسامه او غا دی خط تاثیر چې ما باندې تاثیر وکړو، اغیزی وکړو، نو ورسته بیا ما خپل کارونه وکولا. نو پلان تشویق کړم دی بخه کې ما ته بیا رسامه راوړلې، کتابچی راوړلې، رنگی راوړلې، نو ورور می خپل کار شروع کړ. لړی دی زنه پیل شو.
شغل مسعود ساسو پلار خو ډاکټری کوله، نو لټپ سره مو څنګه جوړ نشو؟
خبره دا اسه چې ما خپل دغه مینه دی هنر سره وا، نو د تاسې ښکړې نه ما دغه برخه ته ایم یو بل کښې ورور دغه خپل طبي پیل کړه، ډاکټر شوغه. ما خپل دغه مینه علاقه دی هنر سره وا، نو دم دې برخه کې تشویقولم چې ته دا کار کوي شي زګا سمخت لاړم پکې.
هنر خوب یو فطري استعداد غواړي، په دې برخه کې به نورې پښتنې هم وکم، لیکن بیا حقوق مو څنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولې؟
کله چې د لسم بلګي تور رسیدم نه ما خپل د ظلم د غختل جزا به ادبیات ولولم، ځکه ما دغه د هنر د رسامي او د خطاطي ترڅنګ د شعر لیکلو غم درلوده. سي هنر سره او شعر نه بملي کله ډیر مینه علاقه مې ادبیات سره و. نو بیا خدای شته دغه وخت کې زه دومره عمر کې نه وم، دغه د مکتب یو کوم عالم مې غره و چې ادبیات څه کې ادبیات من ولا. نو هغه خبرې تاسو چې ما بیا بیخی په کانکور کې انتخاب نکړ، نو داسې هغه کوم تعالیت کې زه من بیا مې حقوق انتخاب ول او دغه ته خدای ورباره ایم کړم.
په کوم کال حقوق فارغ شوې؟
څوارلس کال.
کله چې مو د سند واخیست چې له حقوقو فارغ شوی، د څه احساس مونږ کوچ کاش کې مو ادبیات لوستي وای؟
او بالکل لوسم دا احساس کوم چې کاش کې ما ادبیات لوستي وای. خو خبره دا ده چې ځینې خلک دا خبره کوي چې یو شی ته مسلکي ول ولې بیا د مینې علاقه دی وسره کمیږي. نو ولا وسم دا په خپل وجود کې دا احساسوم چې کاش کې ادبیات لوستي وای، خو بیا مغه مطالعه کوم زه.
خو تاسو وسم لیکل کوي او مطالعه هم کوي، شعر هم لیکي، د بل اړخ ته راشم، استاد مو څنګه انتخاب کړ؟ د حقوقو په برخه کې مو کار نشوي پیدا کولای؟
استاد خدا سوا چې دا خپل چیز پانتون کې کامیاب شوم، یا مال ته یو شخصي لږه کې کار ته بیا مې سونه شې الته استاد یو کړ. نو هغه د شاګردانو مینا او ایمان ته تدریس یو څه وو کنه چې دوی ډېر خدمت ډاډ راکا. نو دین په برخه سره مینا علاقه زیاته شوله، نو تقریبا دا غته نه کله کې چې زه اوس دغه وخت کې کار کوم. نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپل علاقه نه درلوده چې ما په دغه لوي برخه ما ته خي.
د معلمی په برخه کې کراته وایې سې ساسو ځکون کې د کوم عمرونو دی؟
زه خپل بیو خونیز مرکز لرم خپل ولسوالی کې مرزکی ولسوالی کې زه دغه کار کوم پکتیا مرزکی ولسوالی کې ما نو یو خونیز مرکز مې راکې شخصي دا کې ما سره مختلف عمرونو علاقان شته دي ما شمانه مشته دي زوانانه مشته دي پکې زه بلابلې برخه تدریس نه چې ما ان شاء الله دا سی خطاطی دا انځرګری دا او د انګلیسي ژبې هم یو کلاس درمالتا بل هغه د جنو کومه چې دغه دی شخصي د سیمه سوسي غوډه جوړ شوی په دې محلي ټولګي موږ ورته وایو په دا کې بیا دغه دی لکه د مکتب کوم سیستم چې دغه تدریسي دا کې ذکر کوم هغه چې مسره ماشومان دي
د ماشومان ته تدریس سخت دی که ماشومان
زما په نظر ماشومان ته سخت وي خو کچې تک یو کوم کې د زړه کار وکي په مینا علاقه باندې تدریس وکي نه دی چاته نه بس او ماشومان دا سي چې هغه ډېر یې غته اړتیا لري مینې ته اړتیا لري عاطفي ته اړتیا لري ډېر کار ته اړتیا لري دا سي لکه هغه دی یو فصل چې کله رسل کیږي زه دا خبره ډېر زیاته کوم چې موږ باید د اول ټولګي ته داسې وسازان ودرو چې هغه په لوړ سطح باندې معلومات وي متاسف نظم مکاتب کې داس کې چې د غول دویم دریم تل کې داسې معلومات ټاکي چې هغه د ملایقه نه وي نو د دوی د علمي پیل چې کیږي اول ټولګي نه کیږي دویم ټولګي نه کیږي نو کدا خونه شي بیا دوی د علمي مختته کې یو څه تک نه کیږي د درس علاقه کمیږي دا خبره ده
ستاسو خپل تجربه د دې تیرو کلونو په ترڅ کې چې استاد مو کړی ده څه ترته وایي چې ل ماشومان سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالي وو ستاسو په باور او ستاسو تجربه په اساس
ما خپل د غبرخي دغه د تدریس کوم چار چې د مازیات لیکلم دي ما په نظر د ماشومان سره د مینه د عاطفي تړاو ډیر ضروري دی ډیر مهم ده بل دوی ته وخت ورکول دي ته جرأت ورکول دي د خبرو غږ اوریدل دي دوی سره په تشدد باندې نه مخکې نه مخکې دل دي زه نه خل دا ګمان کوم چې زه که ماشوم ته کوم یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړ کنه ګام نه کیږي بل ځینې داس تخنیکونه دي چې ماشوم باید خپل وه حاصل شي کنه چې دا کار خپل اجرا کړي زه اوس ماشوم ته دا نه وایم چې ته ماته لاس مخه غوولې کا پر ځین سال پرانی دنده ولې کا چې دا غدي لوب وخم زونی سم دا ته داس سیستم زو جوړوم چې دا ماته خپل دي شوق لمه کار وکړي مثال په کورنۍ د مکزي مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده کنه یو مخ یو ستوري لري نو کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي بیا دغه ونی کې چې مکیږي ستوري دوی ته د اساس باندې جایزه ورکول کی چار تا مدار زور کوم د مشمار سره د چټو شاګردانو سره د مينې د عاطفي د خو اخلاق چلند ډیر مهم ده چې دوی باندې زیات اغیز کوي هم دغه د کوم کې اغیز ده چې د شخصیت او د ورکیو دوی هم د اخلاق څخه متاثر کیږي بیا
مسعود صاحب تاسو څه ډالۍ ورکوي جایزه مو څه وي
جام شم شي پر سه محترم ما د قدیم لا ټولګي کې دوه درې برخه لرم دغه ما د بي جي زینو مرکړه ده په دا کې یو دی استاد الفت جایزه ده بل دی استاد شکوند بل دی استاد غزنفر جایزه ده په یو برخه کې یو شاګرد غوړه مقاله لیکي بلکې غوړه خاطره ده بل غوړه کیسه ده نو دا په ورني کې سره اخلم هم دې دې لیکلو برخه کېږي او هم د جایزه برخه پکې ده نو په اونې په اخر کې بیا د تاسو مثال رسانی ورکوم ما دې نوم خطاتي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم نو دې ډیر زیات خوشحالي هسيږي او دې کومه خطره مکرا چې لیکلې وي هغه زب یا فساد بنا اړوم او خپل ګلې کې وزن سره ساتنه
دا کورنې کار مشانو ته هم تاسو سپاره او کنه دا ټلټو سنفونو شاګردانو لپاره ده
نا دا ټول دا کار کی ما سره یو بل ټولګي غاډ لیکواله ټولګي دا کی دا مشمن ازونان دي ما سره البته نما یو شاګیر دغه تقریبا سوار لسکاله نو هغه یو کتابم ولیک چې دا کتابم دا الوت ما دا کی صاحب یا دی ډیرو غسر شریک کړتا نو ډیره خیلی کلی و دي مشمن ته کیسه لیکل الوت په نوې کیسه وا هغه برخه کم دی کار کوي دوی دغه خیالي برخه ډیره پرمختګ کړی دی مثال تخیل کې درته کړی دی زیش کله ته مثال ته ورسامي جوړه کما دغه باندې دیو کیسه جوړه مثال یو مرغی ما تصویر کړی دا د مرغی ته د سیو خیالي کیسه جوړه کیږي ته مثال ډیالوګ ورکی ژوند ورکی سفرونه ورکی مهاجرې کی یو بل غور کنه ډیر جالب غور ته جوړی داستان ورته جوړی بیا
زو چې خپل د خپل مکتب وخت را پوزړ کم نو چې کله به له مکتب رخصتې دو زما په ګډون به ماشومان وړي شور جوړ کړي وو چرالو شوم او روسي مډیر فکر پیو کو چې دا شور د څه لپاره د سه احساس مې وکړ چې دا شور د دې لپاره و چې لکه په یو زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته لدی راوځي او غالمغال کوي او شور جوړوي. ستاسو شاګردان څنګه کله چې رخصتی شي شور غالمغالي وي او کنه غلي روان وي؟
جان مشم زه به دې زله خبره درته وکم. مثال ما سره چې کوم علاقان دي دوی هغه کله چې د جوبي ورځ راشي دې ته خپاوي چې دا جمعې ورځ خو سبا ته موږ مثال درس نه لرو انتخابونه احساس کوي خپاوي. مثال کله چې وزي دې ته خپاوي احساس کوي چې دلته موږ ډیر خوشاله وو ډیر شی مزه کړ کنه نو زه پیږم چې دې وری داسې کې هغه هغه دې برخورد خبره به امره ګرځي کنه. چې ته دې ته خط تدریس ورکې دې ته مثال مینا ورکې محبت ورکې خچلن ورسره وکې دې په دوی هغه کومه مثال درس لري خپګون احساس کوي. بل اتمن ماشومان چې دي شوخي کوي مثال شیطانی کوي هغه دې خپل حق ده داسې هغه توقع هم نه کوي چې مثال دې لوی سړي توقع کوي نو خدای شي ما شګران چې کوم دي هغه داسې چې خپکیږي کوم ورځ باندې چې درس نه لري دې خپګون احساس کوي. ما تخپل په خاطرو کې مدالې کړې دي چې وساز جان مثال کې جمعې ورځ راشي بل رخصتي راشي دوی خپګون احساس کوي. ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ځای کې موږ سپکې لولونه
د ځینی ارواپوهان حتی د روغتیا پال به وای ماغوی هم په دې باور دي ک ماشوم لوبيونه کی نو د د وجود له انرژي ډک دی د باید هغه کی شوخي وکي او ناکراری وکي کده شته د کوټې په منځ کې منډه واخلي. نو د لوب لپاره د دوی وخت ډیر ضروری دی چې دوی ته باید د لوب وخت وباسي. تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي څو ځله؟
ما سره چې کوم شاګردان دي زه خپل دغه دي سپورت برخه کې هم کار کوم دغه دي ورزش استادم یم. دوی مثال د مازیګر لمخې یا د سهار لمخې هم د تقریبا برخه کې د ځینی وخت ورکوم او بل تاسو چې کله ور دي مثال د کلی ولسته یو لاسي هغه ماته راشي را فورشه د شاګرد لاسي شتنی او شوخي کړي وکړه زه بیا مخه بخنور ترایم چې مثال ټول لکان په مخ کې دی ته چې دا کار دی ولې کړه وکړه یا ورته کاغذ کې شی ولې کړه د ته پټ ورکم یا داسې یو خیالي کیسه زانه جوړ کما مثال ډیالوګ کې بدل کما کرکټر ته بدل کما چې داسې واله کو هغه وکنه هغه خپل د چکمه منفي نو کا اجرا کوي دغه دای ور باندې پوشي. نو تپریز ویم کوي ما سره خپل ورزشم زنه شاګردان کوي مثال جمی پورس دانه نو منډه وکړه ته ګرونو سرکړه کې منډه وکړه تپریز ته هم خور کوم ورته داسې درسونه هم منظم د مختار روان دي.
مسعود صاحب کچرته د سپورت برخه تراشم تاسو لکم سپورت سره مومینه وا او څومره وخت کیږي چې په خپل سپورت کوي؟
ما خلمړی علاقه دی کرکټ سره بیا کرکټ رنه پات شو په بیا له سودرینې کال کې می جیم ورزش پیل کړ د بدن خلا چې ورته وای غان بیا وه تا کلم دغه ورزش شو د تر سال می دی بوکس ته نام کاو نو دا څلور کال کې چې زه په پریپارټ ورزش کې کار کوم دا خپل کلی کې می یو کلب جوړ کړل ما سره تقریبا تر شپیتو بیا پورې شاګردان دي نو دوی دا دوه ټایم زه بیا وخت لرم چې مازدیګر ما خريته زه خپل نور کوم.
نو په دې سب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لري که څنګه؟
تفریح وخت لرم مثال سهار وختي کې زه بیا کلور باغ ته ځم او خپل د ورزش تاسو ده شي دا مې یو تفریح ده چې خې اجرا شي خپل استادیان سره وزي دا ما خپل یو تفریح درته
د ورزش شاګردان مو څنګه دي دوی پرمختګ کړي؟
او پرمختګ کړي دا دوی ماشاله په کلیک دي ما سره نو زه خبر نه پتم بیا ما ګرځېست شي خوست کلور خپل ولسوالۍ کې مسابقه ته جوړو بل ما یو دغه نه دي کړي مهاري لوب کې هم کار کړي دغه دي خلک چې مثال ما سره ورزش نکي یو ته داسې دي تیګه چونی مسابقه تیاری کړي دي لاس چا کوي مسابقه درسو دغه نور خلک هم ایو انګیزه واخلې چې دغه ورځ سره مینه پیدا شي څومره دمو به دغه سرک باندې منډي وهلې نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې مو شو سهار وختي کې بلوي هم نن خلک راوتیلو هغه دی په قدم ها دی په خاطر باندې شدید دغه صحت خشي مثالی هغه کوم دی وزن چې دغه کنټرول کی
د وزن د کنټرول په برخه کې خو ډیر لا شوونې د دې ځینې خواړه د صحت لپاره شنه وي ستاسو کوم شاګردان سي د پکوما برخه کې ورزش کوي نو دوی ته خو په دې برخه کې ملار شوونه په کار ده آیا د لار شوونه ورته کوي او دوی عمل پی کوي؟
او بالکل مونږ چې کله مسابقه ته ځو بیا موږ ورته رژیم په نوم هغه لکه دای فوډ شي دکنه زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه د وشي ته ډوډۍ څخه داسې د خوږو څخه پرېس کوي لکه جوسکړي شیان دې کاروي هغه دې مثال دی راکټه کې لکه الوغان شو ورېږي شوي سلاتان شو دغه شان ډیر کاروي نو دی وړو انداز جوړی څخه به پریس کی هغه برنامه زور کوم چې ورس کی تاسو دغه برنامه څنګه آماده کوي څنګه یو خره څنګه مختلا شي دوی برخه کې دوی سرکار کړه د اوسم دوی ډیر کنټرول راکی کنه دوی د وجود فټنس شي دا زه هر جمله دي وزن ګورم چې څومره پرمختګ کړی څومره کم شو دا برخه کې ځکار سره کوم
د هغه برخه ته کراشم د لیکوالي تاسو شعر هم لیکي څنګه د شعر لیکلمو دوام لري
او دوام لري خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نصر زیات لیکم خپل خاطرې زیات لیکم شي برسه محترم ما د غسالور کله کیږي چې زه هر ورځ د کوم خاطره چې ما باندې تیریږي مهم چې کی وکړه دا غزان سر زلي کما اوس نه غشمنې تر رپی متر 1500 ما وخت دی نو په دغه نصر باندې ډیر وسه مخته شوی ما دغه ډیر خونه ده کېبل د شیر زیات نه لیکم خو لوست زیات کوم لوی شرم ډیر زیات ولما یو د شیر څخه زیات خونه خلنه
د خاطرې لیکل خو تر ډیره داسې وی چې موضوع مخکې له مخکې په ذهن کې وی او شیر څنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه لیکي او کنه په خپل لیکل کې
شیر داسې ته چې موږ غلا کا غرني ځلا کا دا یو کوي مې یو شرینه طبيعت لري کله چې زه غرته خېجم یا کله د طبيعت کورم د خپل ماته یو شیر راکې انداس یو ریاضت په الهام راکې یا چې کله دی یو لوی شاعر شاعر له ملکه استاد پسرلای شو انداس کاروان سیف شو درویش درلای شو سودا ز خپل کور کې کتابخانه هم لرم نو دې سره ډیر مصروف ما اغه هم د سیو الهام غوته راکې ما په شعر کې یو بخې ما په دغه خیال کې وغه جوړ کې کنه انداس نورم د خپل کله ور دغه دی تیر شیرونه باندې ز فکر کوم نو دا سیو ریاضت باندې کې بس کله ور نو خیال را شي هغه سره شعر کې
مخک تاسو اول سړي د خاطرې مولې کلی دي دا خاطرې لنګډ لنګډ دي او کنه تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده
بس د دقیقې کې نه درته معلوم خو خاطرې لنګډ هم شته دي او ډېر هم شته دي ځینې خاطرې مخونه مخونه دام کړي ده ځینې خاطرې بیا لنډ دي ما خپل د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي زه د موبایل کې به ډېر راغیم په ټایپینګ کې
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړې دي اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاکش
مې راځرو ما بل ځای کې کړې دي لیکل د خو په وخت نه لرم چې کتابچې ته نقل کوم خو په واتس اپ بل هغه کې مې ځان ته غوړ تجربه کړې ده التم خوندې کړې دي
د هغه برخه ته کبیر تر وګرځم د مختلفو حاتو تاسو کسان په پایل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه د ټولو شانو ته رسیدل د یو چا لپاره سخت نه وي چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي بیا سهار لکور ووزی مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کی په جمعه کې هم منډه ووهي او په نور ورځو کې هم او لیکوالي هم وکي او پر لپسې خاطرې هم ولیکي څه وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هدي ووزی
زه دا کوشش کوم چې دا کوم کار چې دا کوم دا په خوشحال سره تر سره کوم نور ستړیوم خدای شته کنه او بیا هم دا کله چې د خپل شاګردان وینم اغه د سی روحیا ماترکی یو داډ ماترکی مثال که زستره هم شمه خودی یو آینده بلری کنه نو دا غو دا چې دا تشویق ماترکی لور د خپل کلی ولس کنده سی خلک زنه یی چې ماته تشکیوی می یا په رسنوی کې هم د سی خلک ما سره شته دي اغه ماته یو داډ راکی تشویق راکی نو زکه زاسې مختروانم بل نه سي دا چې زوانی د کار دا وردا زوان چې د زوانی کدا کې تیر کم دا ماته ډیره خی کنه خیر ستړی دي شمه خولې دي شمه تکلیف هم راشي خو چې نور خلک باید جوړ شي کنه دا نسل چې کوم دا نو دی په خاطر دا کار کوم
دا خودی احساس خبره شول چې تاسو لري په ورته وخت کې نظم د دې په اسکیش نه انسان ډیر کار نه وکي ملک چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعات کوي په دې وخت کې بدا کوم په دې وخت کې بدا کوم په دې وخت کې بدا کوم او هغه تکرار کوي دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کیږي نه
انداز دا و ما کوشش تا کړم چې د خپل ځان لپاره مې یو محل وی شوړ کړای دا او بل زیات کوشش وکړم چې ځکه تدریس کوم دا تدریس داسې تر سره کوم چې کستل کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم یو انرژي اخلم یعنی کله چې زه دا تدریس ورکوم او شاګرد می درس باندې پوښی خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شه د بیرته زو اخلم چې ما خبر نه شي ذکر دي امدا سي دغه د سپور برخه شو د لیکواله برخه شو کوم برخه ده کنه بیرته زه او روحیا یو را اخلم نو ځان د سي سکون کې احساسوم بیا
د رسم په برخه کې مورې خبري ونه کړې تاسو چې زکونکو ته کوم رسمونه کوي دا خو چې د جایزې لپاره رسمي طبي خبره ده ماشومانو ته به ژر ژر یو شی رسموي لیکن د ځان لپاره کېږي چې ځینې هنري رسمونه باندې ډیر وخت تیر کړي هم داسې ده
هم داسې ده
تر اوسه پورې څو داسې رسمونه لري چې فکر کوي چې دا خو هنري دي او ارزښت لري او لزان سره مساتل دي
جامعه شمنه له مصر غسی 15 شله پوری هنری تابلوګان شته دي چې غن ساتل دي کار نور باندې کړی دا او بردا ده چې ما تیر کال یو هنری نندارتونم جوړ کړی او دا غوړی رسامه څخه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلی ولس کې کوم هنرونه هنری شیان چې دي مثال یو تاریخي ژوند مې رسم کړی دا یو تاریخي زیارت او ورغلې مغامې تصویر کړی دا داسې دغه شان مې راخستی دي چې دغه ولس خلک یې وګوري کنه یا خپل کله د کله ورځ غره ته وخی جمع ځان سره دغه رسمې کتاب چي وشم بس کلی ته وګورم سترګې مې پیخوږي شي نو هغه کورونه زکه کاغذ سره راوړم نو ډیر خوند راکی نو هنري کارونه سره شته دي خو اوس وخت زیات غنی را ته فرصت ماته نه چیز دغه کار وکم کنه نو ان شاء الله بیا مې نیت د چکل دغه شپې لوی شي نو دغه برخه به هم شروع کوم له خیره
د رسم له خاطر لکه څنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انزورونه لیدلې دي رنگ دي نو د رنگ رسمونو لپاره خو وسایل په کار وي وسایل تاسو سره شې په مرزکی کې وسایل پیدا کولې شي
خپل هغه مرزکه کې وسایل نشته خو کله ورشي ګردیس تلاب شمه یا کابل تلاب شمه ته بیا پیدا کوم اگر زنه راوړم نو دا سي زمخت زنه بل دا سي چې زما خبره بده ته وکړم هغه وسایل چې هغه د هنر لپاره په کار دي کنه هغه تر سم نه دي کارولې ځکه چې یو هغه اقتصادي وضع هغه چې د ډېر لوړ د جګ ده نو زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچیټ ده کنه دا برخه کې دا مشکلات شته دي مصره ده
او ستاسو زده کوونکي څنګه هغه هم بیا رسم کوي
او رسم کوي هغه زه کوشش کوم چې اول دی دغه د پنسل سره بلد شي دی اول دغه پنسلي کارونه کوي دا ستاسو چوال دغه پر سامې کې دغه د پنسل کار ضرور ده مهم ده چې دوی دغه رڼا او پیژنې یا تیارو پیژنې یا مکسینګ پیژنې چې سطحه او پیژنې یا مثال زیو منظره تصویرونه په دا کې کوم شی لوی راشي کوم شی وړوکی راشي کوم شی باید اول جوړ شي کوم شی باید درست جوړ شي یعنی داسې حساب دی پیږي بیا رنگونه داسې دي چې هغه خپل یادونه سخت پینل لري کنه هغه ورو بیا جوړیږي خو ول کار دی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطحه او پیژنې دی باندې چې پوه شي بیا مشکل نه وته
دا ستاسو په ځد کوونکو کې څه فکر کوي چې اټکل کوي په دې ماشومانو کې دا چې څوک سان تاسو تشکاری سي دوی په راتلونکو کې تکړه رسامان وي
شته دي نشاله مصره دی خوارم شته دي نو دی په ډیر کم وخت کې بدلون کړي تغییر کړي دا او زه بواری مشي دوه درې خداسي کسان وي چې دغه برخه کې بدوی ډیر پرمختګ وکي نو ان شاء الله زه په بواری ما ځکه ځکه چې دی عمر کې نو ما داسې خوارې نشو کولای ما داسې کار نشو کولای کنه دی اوس په کم عمر کې دی خو دی د هنري اساس دی ډیر خولي دی رااله اعلی دی نو کوم عمر ته پاتې شي کنه ان شاء الله دی به شاهکار به جوړي به ان شاء الله
که تاسو د سپورت شاګردانو تراشم په هغه کې داسې کسان شته چې د ولایتو په ساته باندې تکړه ځلیدلې وي
او شته بالکل ما سره څو شاګردان دي چې غوي د پریپیر په سب کې داسې شي یو په میډال باندې لوب کې بل په کمربند باندې کې ګره ما سره دوه شګردان داسې دي درې شګردان چې وو کمربندونه هم ګټلې دي نو موږ د خپل ځای شته ډیر وړوکې ځای ده خو چې کله زیاده خوارې ته ګورم د مهنت ته ګورم او د نتیجې ته ګورم زه ډیر خو احساس کوم کنه نو ما تیر کال یو لوب ته بوویل او په ګردیز کې دی بیا کمربندونه مو اخیستا دا دی معنا ورکې چې دوی د انده بین شل نورم ورس پرس کوي
محمد الله مسعود ډیر مننه چې په د خبرونه کې مو برخه را سره واخسته کور ودان
قربان مشه مننه خوشاله سي بس خدای پاک مو خلره قربان مشه
سلامت
شمسو قمر میتے جانا 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 نت پما گرانی قمر میتے جانا 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 نت پما گرانے ہو سو قمر میں تھے